تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هله احترامات می قبول کی قدر منو خو روز د کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو روز د کون کې بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه خو روز د کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټول کې لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو روز د کون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست د کون کو مکه لدینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه د کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې دوستان تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان تاسو کتاب او کتابچه به له تاسو سره موجود اوسیږي ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کوونکو راځي تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من از کون کوز مرستا سودنن رزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعګان چینن مرز به مجاوتا سر باندې بحث بلرو عبارت دیله. لومړی جغرافی مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافی کټی، دریم آیا زمکه کوروی شکل لري، څلرم د استوا کرشا او اقلیمی سیمه. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن به مجاوتا سر باندې بحث بلرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنه سکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنه خوشحال زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنه ځکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیه معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. تاسو ویلی شئ درنه خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې مراد ستا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنه خوښ زده کوونکو کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سیرو ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نورو برخو لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي ارتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي ارتیاوي پر کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو اوسېږي هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خوړو زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي ارتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې ژوند ارتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارتیاوي سره تر سره کوي. نو درنو زده کوونکو هله مندیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي؟ درنو خو ژو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کورې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ او تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ او تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې موږ او تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ او تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کورې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ او تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ او تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. هغه ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدې برخه کې موږ او تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه ټیټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډیره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوږه درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی؟ خوږه درنو زده کوونکو، په لاندې او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کره پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوریوی شکل لرو چې په دغه کوریوی شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی سئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی سئ. رازو خوجوز د کونکو د سرطان کرشه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوجو قدر مونږ د کونکو د سرطان کرشه په خپل د اوری د لمرې نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لمرې نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د جدي کشه په حق له معلومات ول. د جدي کشه عموما د تلې لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردیږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوږو زده کوونکو دا ډیر ساده او آسان دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمې ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالیز د کونکو هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرشه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرشه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کرشه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوز بلح من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هله و احترامات مقبول کی کدرمنه وګللې زكون کو زبرش نغم خار تاسو ټول ته شرغلس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدرمنه خوښه زكون کی برتر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زكون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول کدرمنه زكون کی خپل زنو سره خپل کتاب چاو کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم کی د نکات په خپل کتاب چاو کی لزانو سره قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیښنې کتاب صفه ل درې مینه پیل تش بشم سپې پری هم چې نن قدرمنو ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوع کاني چې نن ورځ به مرافس پلوست ګولولو عبارت دی لومړی د اروپا لوی وچه او پیښنې دوم د اروپا د طبيعي جغرافي په حق له سپوهر دا هغه جوي مهم موضوع کاني دی چې نن ورځ به مرافسو پلوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکون کو د پرته وجو د کټ په هله یې ما هله د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زکون کو د لوست پیل په شی بو کې لومړی مرافسو د اروپا لوی وچه او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې درنو زکونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدر منو زکونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی و چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیره سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانی سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه ویل شوی او لویدیز دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخشي څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو د دې موقعیت په حق له وپیږي هم چې نن درنو قدر منو زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وچې سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا له اروپا سره یو لوی وچې غنی او هم چنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 22 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر سړنه وسپل هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسپل نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر شو او 22 میلیونه تنوته رسیدي او کچيري تاسو په یاد به درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای څلور اشاری یو ته رسیدلې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلې نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله په وچ کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووزمو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د هغو جملو څخه درنو زکونکو لمړنۍ چې دي د اسکاندو یا ټاپووزمه ده دغه ټاپووزمه په خپل په دې تاسو په وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو زکونکو د بالکان ټاپو په وزمه ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی کرواسی دی او مونتکروی هی ودونه په دې ټاپووزم کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپووزم چې د درنوز د کوونکو د ایبری ټاپووزم ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هی ودونه پراته دي. یا هم پرتګال مو جوړته ویل سو چې پرتګال هی ودونه په دې کې موقعیت لري. او څلرمه اخیری ټاپووزم چې د هغه د افنین ټاپووزم په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایتالیا هی ود موقعیت لري. یعنی ایتالیا هی ود په خپل د اروپا د لوی وچی په افین ټاپووزم کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولای سو چې دغه ټاپووزم په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپووزم چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور هایو وپیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په حق معلومات لسره. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالیز د کونکو د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنی د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لار چې لري هغه په خپل د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا په لوی وچې کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبو او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چې شوی جهیل وایي. نو په دغه لویه وچې کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچې کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظر ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپل د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپل درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دا په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخ شوی دی، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویو وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداری کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمن زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه موقعیت څلور خایو مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه پراخوالی په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په حق معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دا اوس په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې د دغه پوښتنې څنګه حل کی، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې د تم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیږي خدای وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولرئ.